آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د محل په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر ل لومړی د چباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرسته کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې دا مرکه وروسته راځي د غراز د دې پروګرام د پایڅو شیبه د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړي شوی هله د چا د هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نه کیلی او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالینه دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخې هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي دی غو دی دریزنه دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري د دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي هیڅ نه منلو نه ده مې دغه پریکړنه دوی لسره غوړ وکي
د ازادي رادیو دا اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي د ازادي رادیو څخه زموږ د غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ور سره کوي نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقامات پورې ورسیږي نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ول دوه ظلمونه کوي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم جنور د دې ولس سره نه کوي دا خو یو لاده هیڅ چې د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دی څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی نو دا زما ځاګړي تر وړو مقامات پورې ورسېږي وسلام
السلام علیکم زګل علي حکمل د یلمن ولایت نوی ولسوالۍ خبر کوم نو ما د صدر اړیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان زلمون ته وګورئ پاکستان زلمون کوي چې په افغانان تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر زلمون نه کوي که دا زلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
السلام علیکم دا ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم غواړم چې زما ژغ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی د طالبانو د مشرانو څخه می خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره د خپل خبرې وکړي تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسیږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د غوښیان خو د لیپات سول لیلام سول پاته سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید لې خرڅوي نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګرد لې پاته سول باید چې پر دې خبرې ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسیږو اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څه ووځو که موږ وځو موږ به شیان په نیمه نیمه به یې خرڅوو او بیا به د پاکستان څه ځو چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو زیات خلک قانوني اسناد هم لري دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي، د 20 لکه روپو شی په 10 لکه خرڅوي، په 15 لکه خرڅوي. بس زی په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي، او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي چې اوریدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلات سره مخامخ یو. و سلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوش خوشاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم ستاسو امغه بخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه د پیغام درته پریږدم. دا کوم پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیر بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخی او د خپل پریکړه او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 50 10 همداسې 40 کاله تیر کړي، دلته خپل شتمنۍ کورونه زده کړي، ټول اولادونه په خپل هغه کارونه باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان تراسي په دغه سخت ژمي کې هم دغه یخونو کې هم دغه سخت شیبو کې بدې څه کوي. دا څرک ملګری ملتونه دي چې زما لپاره ملګری ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګری ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګ برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېرې پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغض، عناد او حسد رامنځته کړي چې بیا به دغه کین بغض او حسد به په کلونو کلونو له منځه نه ځي. نو زه همداسې خپله چې زه باسواده سړی یم د دې وطن، دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نسي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نسم حل کولای چې بیا ماته 10 لکه تراته لستو کو تر 2 میلیونه پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغو سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډیره مننه، د دوی تر احساس جارسم، د دوی تر هغه میلمه پالنې جارسم چې دوی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې وراچوي، یا د هغوی تشویقوي، هغوی ته هغه خپله پښتنه مینه وړاندې کوي. ډیره مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم، همداسې افغانان ژوندي دي، همداسې افغانان هیله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي، تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي په دې سخت ژمي کې. سیدی په یو جوړه کالو کې راغلي دي، له همداسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم، د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم. هیله ده چې زما پیغام خپور سي. وسلام.
دل سوز یم له خوست ولایت څخه، د پاکستان څخه راغلي مهاجرینو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډېره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام، بای بای.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټې ته سره تماس کړم. زه غواړم چې د طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو دي پاره چې هغه سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه و بوې چې کنه خوراک دي نه چې کاکي نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه دي خوراک دي شاک ستانه سرپناه ستانه. نو خدای دې وکړي تاسو دمو بدرګه کوي او شر وکړي او رسیدي. او سلام.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مال ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالی په تشو تورو کالو کې راهړئ.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو دراستنولو په اړه ازادي رادیو ته پریخیو، په دهیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. خاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي، نه په اجباري ډول. په یوه مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ حالت کې پرزنت شته، زمونږ حالت کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو، چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ډی پی د افغانستان د نن چکم ډیسپلی شي دي هغه ته مونږ کومک ورکو، مخکې مونږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم هاي ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نه ځي، هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړی، دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دی ملمستیا کړی، مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزت وي او باحفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنیږي یو ان ایچ سی آر ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه په خوا چې یو شمېر کډوال په خپله خوا راستنول کېدل، یو څه نغدې پیسې ورکول کېده، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته، یو ان ایچ سی آر هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. هم دا څه ده کنه
په دې کې خو چې کوم په خپل خوا باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي، ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې تاسو یې هغه خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي. نو چې کوم خلک په خپل خوا باندې زی او هغه سره پی او آر کارت نه وي، او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې هغه اوسم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې سره کارتونه دي، نو دې ته هلته مونږ اوسم مرسته ورکوو. مونږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکوو، $315 فی کس ورکوو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغه سره هیڅ مرسته نه کوي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجستر دي د یو ان ایچ سی آر سره، نو هغه یو ان ایچ سی آر د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او روچ په بیلابیل ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهیمان مفکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي، داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه شوي دي، 10% 80% کارونه همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز خوش خوشاله او د سیا چمې وبم برتنوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش چې کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی د افغانستان کې لوږه او قحطی ده د شوزو او بشري حقوق په شو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوی دي دا ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولې ملګرو ملتونو نس کولای ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دې نس کولای سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسوي چې همدغه حالات را مسکړي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چې هغه قدرت من وي یوازې د افغانستان او د نورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله یو منی پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کې ولاګول په چا خیدونه واخیزه وسو کې اعدام کړ سخت نیول روان.
سلامونه کهله خپل کې شروع جوړ سیاتمو سي روم زليو هيواد واد روان سن خيم فلم په ایران کې سيګم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس نشي زورایي او ډیپورت کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتل لري نو هغه سره زیات ظلمونه کوي او کسان سبرګې لري هیڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زموږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي وسلام.
السلام علیکم محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزې خو ډېرې دي ډېرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي زما په عقیده او فکر سره دلته چې مونږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنې زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلی يم زما څه تقریبا 60,000 کلداري تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي یعنی کتر پایا د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څناڅنې دیم نو دا چې څوک د هلمند ولایت د مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پر یو تذکره 15,000 کلداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نه وسایل ولري نه مټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي دغه اسانتیاوي خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار اخلاصي. دا ډیر جبر دی، دا ډیر ظلم دی، دا ډیره بې عدالتي ده، دا ډیره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا کوو. درې څلور ګاښته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلداري پسې زموږ څه تللي دي چې زه دا تذکره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمن دي یا سبا ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشرمل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دغه هکله دی محترمو، چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي، او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سره بیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدخشان ولایت څه توجه وکړي. د بدخشان په ولایت کې ډېره بې امني ده، ورور حق او حقدار ته نه رسي.
اوریدونکو د پروګرام د پای شی بوته نږدې شوی یو. لجمن سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا د لسلی څه څه سره پر اړه کې مزما ورکړو. د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسه وي د مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری د درویش کال یا څلرویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شه او د واس مطابق جایزه ام لري پر وسه و درې اته سواته دوا سو بلش میرو ام پر وسه و دوا ش پر سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وایم 0 0 1 4 2 8 یو نه، یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه زما شمیرې دي. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ اوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پرې تاسو ته شوق تر شجر ششته پروگرام د خدای په مان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت راځیاریو دیروکیان د کلی وسیدین کایم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پنځلس شپاړس کاله کیږي چې بېدرکه شوی ده. هېڅ معلوماتیې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو، نو بیا بېدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا تو معلومات وی وروره په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی به خپله وخوري وروره که هغه هم ما ورور ده. وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده، د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا ایلان اوري وروره ځان در ورسوي، که بل یو یار دوست وي ایلان اوري وروره، نو داسې ده مونږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي فعلا کابل کې یو، بس ښه وخت ده غواړم علامه مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0023 چې دا البته د افغانستان کور نمبر دی. وروسته بیا 0909 4 تکرار 0023 0909 4.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وران دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑا و صحت مند و سی زمانم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې مونږ سره په تماس کې شي. 0625950 یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0625950. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0123250509. وسلام الله پاک تاسو له زر در کې.
ازادي راډیو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زما دا کار زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نادرکه دی. نوم یې شفیع الله ده. پلار نوم یې ملا عزت الله ده. زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلې وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 8 2 2 3 0 8 5 3 3. د واټساپ شماره ده 0 9 4 9 5 1
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې سبایت راځي سم او په دې غره د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او په دې غره خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا 1:45 مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له مانه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو بیرته تنه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسی مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضی که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه ده سه هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویل سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سي ما دغه فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه یي هغه ماته مستقیما ویل سي هغه دا ډار نه لري چې زه له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي چې زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کېدای شي سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا کوم نه منم سوچ په کوم او ځان په یوم
تاسو په دغه روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بل دې چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روختون ته موږ دې اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا دې ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سه هغه ته زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپل شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هغه روختون کې تر سره کېږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیر مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخه بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په اسې کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درېم مې مطب وکړ ما د درې انتخاب واغ درلو ده ما درې سره مطب وکړ
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې یو لیسه سکندس په شهر کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپا پینزو سمکی مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز دا سکل دا دی شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا دی کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز دا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو کو نو پویغو که زه هم پیشتورتا یا پاکستان ته مچته کور اخلم درې کال ته وایو نو ته مې پونیمای کې پریشو ان ختمه ولې منسو هغه دې زنه کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان بایت وتلی ویل لملکنا نو د غوسره به موږ مجبور سو سي او زو اجرت مو کو بیا بعد له دریم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سي کچيري
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پیژندل سي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په تب ته داخلي دو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بعد له غیب بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه ټپ پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پوهنځي د الکانو نجونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه په شنو نمبر بریالی شوی وای خو لاهور کې ماته ډیر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډیر زر زده سو نه یوازې سې ما اول ځل خو په شنو نمبر مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړ او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست بي ملامته اومه هغه د زبله خاطر د تعدادو سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوي سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زحمت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیز تعداد خواندانون اخو اگر که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره اگر بکامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی اگوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لودل سی باید راسی او دی دی سیت پای ساب را پلل سی پیغه که ضرونه دستی دوی اگر تکر شاگرد واخلی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اگر بی اخستل شاگرد تکره او کنو نو اگر سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت ډیرو بسیو
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخر کې مې خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي
خاص جالب خو نه ده خو یو شي ته مخ متوجه شو موږ فاطمه جنا کې تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې چې هر کال لته یو یا دوه سیټه یې افغان ماجر یا ورکړ سی وو. نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو. همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سی دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته. نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طبه فارغ شوې، لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم. او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار وکړو. ستله سه ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې هلته کار شروع کړم. خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جرا نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته، او دلته امکانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تا تعقیب سو دی زړه ډاکټر هغه ار شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د په سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراته وایي چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري. دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاژې ماشاءالله پنځم کال ده، زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا چې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي کدا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده، تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
څه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنی کېدی سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو 2 کاله هلته تېر کړل، زه له خپله کاره راضي وم. خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو، د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.